Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سهار و بچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې اوریدو ته هر کله کوم. نن شنبه د 1489 لمریز کال د هوت میاشت شپږویشتمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د مارچ میاشت له 18 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دفاع وزارت وایي سرحدي ځواکونه د پاکستان له خاورې د راکټي او درنو وسلو د بریدونو ځوابولو لپاره امر ته اړتیا نه لري. امریکا وایي پاکستان د طالبانو او حقاني شبکې د ځپلو په اړه د امریکا غوښتنې څرنګه چې لازمه ده نه پر ځای کوي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې نیم ساعت خبرونه کې اورئ، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. افغان امنیتی ځواکونو په فراه ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په مزار شریف کې د نوروز د ورځې د لمانځلو په خاطر ځانګړي امنیتي تدابیر نیسي، او په لویدیځه غاړه کې پرون یو فلسطینی پر اسرائیلي سرتیرو موټر تیر کړ چې له امله یو افسر او یو سرتیری وژل شوي او دوه نور اسرائیلي عسکر ژوبل دي. د خبرونو تفصیل. په فراه ولایت کې پراخ تصفیوي عملیات روان دي. ورسره هغه چې په دې ولایت کې امنیتي تهدیدونه زیات شول، یو اپراتیفي پلاوی د عملیاتو د مشرۍ لپاره هلته تللی دی. دا خبرې د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړې. نوموړي وویل
لوی درسي صاحب هم په خاطرې ازي رفته بود کې ارزیابي کړن بیبینن از نزدیک اونجا قطعات نو از وارد شدن تا و ولایت مکملا تصفیه کنن و عملیت ماری بویره با پیش ببرن.
پا فراه ولایت که دا تصفیه بیانلیت رو سلحقی که گیچی ده تیر دوشن بپرست طالبانو دا فراه ولایت پا انارداری ولسوالی برید بکرد او دا ولسوالی شو خواه ده او ساعت لپاراونی ولا. هغه ورځ اناردره ولسوالۍ د افغان ځکنیو او هوایي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې بیرته له وسلوالو مخالفانو څخه ونیول شوه. دا بلخ امنیتي چارواکي په مزار شریف کې د نوروز د ورځې لمانځلو په خاطر د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلوردوان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 4000 امنیتي ځواکونه په مزار شریف کې د نوروز جشن د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. په همدې حال کې د بلخ د پولیسو وایان شیرجان دورانی په بلخ ولایت کې د نوروز د جشن د امنیت په خاطر د تدابیرو په اړه ویل د وی ملي اردو، ملي پولیس، سرحدي ځواکونه، ملي امنیت ریاست، امنظم او هوایي ځواکونه ټولو د یو مشترک پلان پر اساس مزار شریف ښار په امنیتي توګه پوښلی او پر ټولو اصلي او فرعي کمربندونو چې له سرکونو سره وصل دي امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي. هر کال ګڼ شمېر خلک د سخي جنډې پورته کولو او د نوروز جشن لمانځلو لپاره مزار شریف ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړی توانېدلی چې له برازیل څخه په دې رشته کې روزونکی سند ترلاسه کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه اعلان خپر کړی چې وایي حضرت ګل باران د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم لوبغاړی او د فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال کمیټې مسؤول پاتې شوی. د ساحلي فوټبال په بیلابیلو برخو کې په برازیل کې زده کړې کړي دي. په لویدیځه غاړه کې پرون یو فلسطینی پر اسرائیلي سرتیرو موټر تیر کړ چې له امله یو افسر او یو سرتیری وژل شول او دوه نور ژوبل شوي دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یوې اعلامه کې ویلي دي چې دا پیښه پرون جنین ښار ته نږدې شوې ده. په اعلامه کې ویل شوي دي چې برید کوونکی فلسطینی ټپي دی او دا مهال په روغتون کې دی. د اسرائیل دفاع وزارت دا پیښه یو تروریستي عمل بللی دی. د اسرائیل داخلي استخباراتو یا شین بیت ویلي دي چې برید کوونکی فلسطینی د اسرائیل په زندان کې بند تیر کړی او تیر کال له زندانه خوشې شوی. که څه هم د فلسطینیانو حماس ډلې دا برید ستایلی دی، خو د دې پیښې مسؤلیت یې پر غاړه نه دی اخیستی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن د جمعې پر ورځ وویل ډېر احتمال شته چې په لندن کې د دوه طرفه پخواني روسي جاسوس د مړینې پرېکړه په خپله روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین کړې وي. ده وویل
there's very little doubt in people's minds that this is a signature.
دوی په دې کې شک ځای لګ دی چې دا د روسیې دولت قصدي کار دی. دوی په روسیه کې جوړ شوی کیمیاوي زهر د هغو روسانو پر وړاندې کاروي چې دوی سرغړون کې ګڼي. په برتانیا کې پخوانی روسیې دو طرفه جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د مارچ میاشت په څلورمه نیټه د کیمیاوي زهرو په وسیله مسموم شوي وو. دا زهر د نظامي وسلې په توګه پیژندل شوي دي. سکریپال او لور اوس په بد روغتیایي وضعیت کې تر درملنې لاندې دي. هغه روسان چې په اوکراین کې اوسي نشي کولی د روسیې په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي. دا خبره د جمعې پر ورځ د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسین اواکوف اعلان کړه. د اعلان له مخې په اوکراین کې اوسیدونکي روسان به ځکه رایه نشي ورکولی چې د مسکو له ډیپلوماتیک ماموریت سره به یې د تماس مخه ونیول شي. دا اعلان وروسته له هغې شوی چې له اوکراین څخه د الحاق شوي کریمیا خلک به د روسیې په ولسمشریزو انتخاباتو کې رایه ورکوي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر همداراز پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې کیف رسمي اعتراض وکړ او خبرداری ورکړ چې په هغه صورت کې به روسي اتباعو ته د رایه ورکولو اجازه نه ورکوي که روسیه په موقته توګه اشغال شوي کریمیا کې انتخابات ونه کړي. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراین نه جلا او په خپله خاوره پورې ونخلوله. دا بل هغه راهیسې لومړی ځل وي چې د کریمیا خلک د روسیې په ولسمشریزو انتخاباتو کې رای ورکوي. او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د امریکایي اتباعو پرته له ویزو دخولي باید له سره غور وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د پنجشنبې پر ورځ وویل اوسنی توافق چې له مخې امریکایي اتباع پرته له ویزو کولی شي مرکزي آسیا هیوادونو ته سفر وکړي باید له یورو آسیا اقتصادي ټولنې سره هماهنګ شي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. دفاع وزارت وی افغان سرحدي ځواکونه د پاکستان د راکټ حملو د ځوابولو لپاره امر ته اړتیا نه لري او دوی ته اجازه ورکړ شوې چې بالمثل عمل وکړي.
برشان اجازه داده شو چې عمل بالمثل اجرا کړي. هیڅ نو به امر ضرورت نیست و نمیتونم که جواب بدم.
متحده ایالاتو دفاع وزیر وی ایران په افغانستان او سیمه کې ناامنی پراخوي. د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې یو امریکایي مقام ویلي دی پاکستان د طالبانو او حقانی شبکې پر ضد د اقداماتو لپاره د امریکا غوښتنې ډېرې کمې پر ځای کوي. د نور راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د ژوند رنګونه اورئ.
نیم پکې چویږي ما کېږم پکې وچېږي بس تاوان کوي او چې خرڅ شي ګټ کې.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر وو بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. له تیرو څو ورځو راهیسې بیا د افغانستان پر خاوره د پاکستاني ځواکونو لخوا راکټي بریدونه کیږي. د کونړ ولایت چارواکي وایي د جمعې په ماښام د دې ولایت پر دانګام ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو پر راکټي بریدونو کې یو کس ټپي شوی دی او لسګونه نور له خپلو کورونو بیسې شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي افغان ځواکونه امر ته اړتیا نه لري او ورته اجازه ورکړل شوې ده چې د پاکستان راکټي حملو ته ورته ځواب وایي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان سرحدي قواو ته اجازه ورکړل شوې ده چې د پاکستان راکټي حملو ته ورته ځواب ووایي. د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیر تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کونړ ولایت کې چارواکو په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د راکټي حملو په اړه خبر ورکړی دی. د شغلی وزیر په وینا افغان ځواکونه د دفاع وزارت امر اخیستلو ته اړتیا نه لري بلکې ورته اجازه ورکړل شوې ده چې که پاکستانی ځواکونه د افغانستان په خاوره کې د نن هر ډول راکټي حمله کوي باید ورته متقابل جواب ورکړي. دی وایي افغان ځواکونه ته ویل شوی چې له هرې خوا چې حمله کیږي ورته ځواب دی ورکړي. هیڅ ډول امر ته اړتیا نه لري او باید حملو ته متقابل ځواب ووایي.
جواب بتان.
د افغانستان دفاع وزارت وایند هم دراز ویل چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د راکټي حمله موضوع له ملګرو ملتونو امریکا او ناتو سره شریکه سوی د افغان دولت هم دراز له اسلام آباد څخه غوښتي چې د داسې حمله مخه ونیسي. د دولت وزیر په وینا پاکستان اوس مهال د نړیوالو تر فشار لاندې دی او د افغانستان پر خاوره د حمله دوام شای پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ ولایت چارواکي وایي پر دغه ولایت د پاکستان راکټي حملې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. د کونړ د والي مرستیال د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ماښام په راکټي حمله کې چې د ډیورنډ کرښې له ابلې غاړې د کونړ ولایت پر دانګام ولسوالۍ وسوه، یو کس ټپي سو او لسګونو نور خپلو کورو پرېښودلو ته اړ شول. ګل محمد پیدار ویل د پاکستان پولی ته نږدې په دانګام ولسوالۍ کې پاکستان شاوخوا 2500 راکټونه ویشتلي چې په نتیجه کې یو کس ټپي سوی او شاوخوا 500 کورنۍ کورو پرېښودلو ته اړ شوي دي. خو د کونړ د والي مرستیال او د افغانستان دفاع وزارت ویان پر دانګام ولسوالۍ د جمعې په شپه د پاکستان د راکټي حملې په اړه څه ونه ویل. پاکستاني ځواکونه له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان پر خاوره راکټي حملې کوي چې په نتیجه کې تر اوسه لسګونه کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي او سلګونه نور بې ځایه سوي دي.
دا ملالی بشیر پر راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان له خاورې پر کونړ ولایت یو ځل بیا د درنو وسلو مرمۍ او راکټونه لګیږي. په نه حال کې دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه امر ته اړتیا نه لري او ورته اجازه ورکړ شوې ده چې د پاکستان د راکټي حملو ځواب ووایي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي ایران په افغانستان او سیمه کې ناامنی پراخوي. د افغانستان د لویدیځو سیمو یو شمېر چارواکو هم ویلي دي چې ایران په افغانستان کې د پرمختیایي پروژو مخه نیسي. د فرا د ولایتي شورا مشر ایران او نور ګاونډیان بیا پر دې ناامنیو ګرموي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي یو خبره چې د تر ډیره واضحه او په څرګند معلومه شوې ده د سیمې د بې ثباتۍ لپاره د ایران هڅه ده. ماتیس چې اوس د افغانستان او منځني ختیځ له سفر څخه واشنگټن ته ستون شوی د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د په دې اړه افغانستان ته د سفر پر مهال معلومات ترلاسه کړل. ماتیس زیاته کړه چې په امریکا کې هم د تدا یادونه شوې چې ایران لا هم خپل سلوک نه دی بدل کړی. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن هم په تیره لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې ښایي ایران د افغانستان په لویدیځ کې له طالبانو سره اړیکې لري. نورو امریکایي چارواکو هم پر ایران د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د مرستې تورونه لګولي او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي هم په تیره فبروري میاشت کې له بی بی سي سره په یوه مرکه کې وویل ایران له وسلوالو طالبانو سره یو اندازه مرسته کوي. ښاغلی ستانکزي وویل تهران په دې پلمه له طالبانو سره اړیکې نیسي او مرسته ورسره کوي چې د داعش پر ضد جګړه کوي. ستانکزي له محدودو افغان چارواکو څخه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه په ډاګه خبرې کوي. افغان چارواکو هم اوس او هم پخوا په دې برخه کې خوله پټه نیولې، خو د څو لویدیځو ولایتونو چارواکو اوس او پخوا د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنو په اړه خبرې کړي. د فرا د ولایتي شورا رئیس وایي په دې ولایت کې په وروستیو ناامنیو کې ګاونډي هیوادونه په تیره ایران لاس لري. فرید بختور ازادۍ راډیو ته وویل چې په ټول هیواد او په خاص ډول په فرا ولایت کې د دې مداخلو شواهد لیدل کیږي.
چې نیروی امنیتی ما کشفی ما تبعیز کې خصنات او موارد وجود داره کې
زموږ له امنیتي او کشفي ارګانونو سره په دې اړه اسناد او موارد شته چې هغه وسلې چې وسروال مخالفین کار ترې اخلي ګاونډیو هیوادونو ورکړي دي. دا یو څرګند او واضح خبره ده چې په فرا کې د ایران اړوندې وسلوالې ډلې جګړه کوي.
د بختور په وینا گاونډیان غواړي په افغانستان کې د پراختیايي پروژو او د عامه تاسیساتو د رغونې په وړاندې خند جوړ کړي. خغلی بختور د ټاپی د غاز د نلیک او د فراد بخشابات بند پروژې د مثال په توګه یاد کړي. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان له گاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې په افغانستان کې د پراختیايي پروژو ملاتړ وکړي. خغلی غنی ویلي چې د افغانستان عامه تاسیسات د ټولې سیمې لپاره ګټور دي او د هیڅ چا پر ضد نه دي.
د احمد تکل پر راپور کې موردل چې د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي ایران په افغانستان او سیمه کې ناامنی پراخوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له صفی الله ستانکزي څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
Stars and Stripes Online ورسپانې د افغان هوای ځواک د پیاوړتیا لپاره د هڅو په اړه مقاله لیکلې ده. د Stripes په مقاله کې راغلي د دې لپاره چې افغان پاوځ په خپل پښو ودرېږي د الوتکو د ترمیم په برخه کې روزنه ډیره مهمه ده. د امریکا دفاع وزارت د جنوري په میاشت کې یو ریپورت خپور کړ چې پکې راغلي وو د الوتکو د ترمیم 80% د بهرنیو قراردادیانو په غاړه دی. د مقالې لیکوال هم درز لیکلي چې بهرنیان د امنیتی اندېښنو په سبب د افغانستان ډیرو سیمو ته سفر نشي کولای. Stars and Stripes وایي د همدې لپاره که چیرته په یو لری سیمه کې کوم پیښه وشي یوازې افغانان مرستو ته ورتلای شي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ یو مقاله لیکلی چې عنوان یې دی په افغانستان کې د اوبو د پروژو په اړه هیله مندۍ زیاتې شوې دي. د مقالې لیکوال لومړی د نیمروز ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې د کمال خان د بند د رغولو پروژې ته اشاره کړې. د کمال خان د بند د پروژې په بشپړېدو سره به 80,000 هکتار ځمکه خړوبه او 9 میگاواټ برېښنا به تولید شي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي علي احمد مهاجر چې د نیمروز یو اوسیدونکی دی اوس ډیر خوښ دی ځکه د کمال خان د بند پروژه بشپړېدو ته نږدې شوې ده. د مقالې په دوام کې د اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ موجوده لانجو ته هم اشاره شوې ده. ایران په افغانستان کې په خاص ډول په لویدیځو ولایتونو کې د اوبو د بندونو پر غولو اندېښنې ښودلې دي، خو افغان حکومت د اوبو مدیریت د افغانستان او سیمې په ګټه بللی او په ګاونډیو هیوادونو یې غږ کړی چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو په اړه اندېښنه ونه کړي. په لویدیځو ولایتونو هرات، فراه او نیمروز کې د اوبو د پروژو د امنیت په اړه دوامداره اندېښنې موجودې دي، خو د سولې او جنګ انسټیټیوټ دا وایي د نیمروز د چارواکو په حواله ویلي چې د کمال خان د بند امنیت نیول شوی دی.
تاسو څنګه غږ له ازادي راډیو اوري؟ ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 نوي پټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. یو امریکایي مقام ویلي دی پاکستان د متحده ایالاتو د غوښتنې پر اساس د خپل پلو په اوګدو کې د طالبانو او حقانی شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره ډیر کم څه ترسره کوي. د امریکایي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر کال د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د وسلوالو پر ضد د پاکستان د مبارزې د ارزونو په اړه خپل موندنې له خبريالانو سره شریکی کړی دی. ولسمشر ټرمپ اعلان کړی دی چې تر څو پرې پاکستان د وسلوالو پر ضد پریکنده مبارزه ونه کړي، اسلام آباد ته به د امریکا 2 میلیارډ ډالر کلنۍ پوځي مرسته ځنډېدلې پاتې وي. د چارواکو ویلي پاکستان داسې ښکار کوي چې ګواکې دا هیواد د امریکا غوښتنې پر ځای کوي، خو اسلام آباد په دې برخه کې ډېر کم څه کوي. دوی د امریکایي چارواکي ویلي دي چې واشنگټن په ځانګړي ډول له پاکستان نه غواړي چې د هغو طالب مشرانو پر ضد چې د جګړې پلوي کوي او له افغان حکومت سره د سولې مخالف دي ګامونه واخلي، خو د هغه په خبره داسې ښکاري چې د پاکستان د پوځي خدماتو ادارې لا هم له طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د چارواکي ویلي دي متحده ایالات د حقانی شبکې او طالبانو د پناه ځایونو د منځوړلو لپاره د پاکستان عملی اقدامات غواړي، نه تشه خبرې. پاکستان تر دې مخکې په وار وار رد کړی چې ګواکې دا هیواد له حقانی شبکې او یا طالبانو ملاتړ کوي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاصبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تا تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. برطانیې، فرانسې او جرمنی د ایران پر وړاندې د نیو بندیزونو وړاندیز کړی دی. د راپور له مخې دوی دا وړاندیز د ایران د بلستیک توغندیو د پروګرام او د سوریې په جګړه کې د دې هیواد د رول په تړاو کړی دی. په دې اړه نور حل له ملالۍ بشیر اورو.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو د دوام غوښتنه کوي، برطانیې، جرمني او فرانسې د اروپایي اتحادیې هیوادونو پلازمینو ته د ایران پر ضد د نویو بندیزونو وړاندیز لیږلی دی. رویټرز خبري ایجنسی راپور ورکوي چې دا سند چې د جمعې په ورځ لیږل شوی د ولسمشر ډونالد ټرمپ د غوښتنو په عکس العمل کې دی او همداراز له ایران سره اټومي موافقې ته د ټرمپ د ژمن پاتې کولو هڅه ده. د نړۍ قدرتونو په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. رویټرز د دوو سرچینو له قوله لیکلي چې دا سند په اروپایي اتحادیه کې د ایران پر ضد د نویو بندیزونو د ملاتړ ازمایلو لپاره لیږل شوی دی. د اروپای اتحادیه د اصول له مخې ټول 28 غړي هیوادونه باید له داسې بندیزونو سره موافق وي. رویټرز اروپای اتحادیه ته د لیږل سوي سند متن راخسته چې وایي موږ به پر اتلونکو څو ورځو کې د هغو کسانو او سازمانونو د نومونو لیست ولېږو چې باید بندیزونه په نقشه کړي. په دغه سند کې په ځانګړې توګه د ایران د بالستیک توغندیو پروګرام او د سوریې په اوه کلنه جګړه کې بشار اسد له رژیم سره د ایران د ملاتړ په اړه ویل سوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار هربرت ریموند مکماستر د پنځم په ورځ په واشنگتن کې خبريالانو ته ویل په سوریه کې د بشار اسد رژیم پرته له توپیره خلک وژلي، ځپلي، وژي ساتلي، قربان دي، جنسي تیری کړي او کیمیاوي وسلې قربان دي کارولي دي. د نړۍ ټول مدني هیوادونه باید په سوریه کې د انسانانو ځپنې ته د لارې جوړولو په خاطر ایران او روسیا مسؤل ونیسي. سند وایي چې برطانیا، فرانسه او جرمني د می میاشتې تر 12 نیټې ور وړاندې له موافقې سره د امریکا د اخري او څرګند ملاتړ لپاره د ترامپ له ادارې سره په تماس کې وو. د وړاندیز له مخې دا بندیزونه به ملیشي او قومندانان هدف ګرځوي او له سوریې سره اړوند د اروپایي اتحادیې له مخکې بندیزونو سره سم به پر سفر بندیز لګوي، شتمنۍ به کنګل کوي او له دولتي او شخصي شرکتونو سره سوداګري په نقشه کوي. مخکې ترامپ تهدید کړی و چې امریکا به له ایران سره له اټومي موافقې څخه ووځي که په دغه موافقه کې ځینې تغیرات رانسي. د دغو تغیراتو لپاره اروپایي ټولنې او د امریکا کانګرس ته د می میاشتې تر 12 نیټې وخت ورکړی دی. ترامپ ټینګار کوي چې تهران د اټومي موافقې له روحیې سره سرغړونه کړې او خپل د بالستیک توغندیو پروګرام د اټومي وسلو جوړولو لپاره کاروي. ترامپ غواړي په ایران بندیزونه دوام وکړي، د دغه هیواد پر اټومي پروګرام نړیوال څار زیات کړي او پر بالستیک توغندیو پروګرام محدودیتونه وضع کړي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یوازې د ملکی انرژي د مقاصدو لپاره دی او په سیمه کې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه ردوي. له ایران سره په اټومي موافقه کې د امریکا د پاتې کېدو په اړه هغه مهال اندېښنې راپورته شوې چې روانه اونۍ ترامپ د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر له دندې ګوښه کړ. ویل کېږي ریکس ټیلرسن له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړی و. ترامپ د ټیلرسن پر ځای د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر مایک پومپیو نوماند کړ چې د ایران او د دغه هیواد د اټومي پروګرام سخت مخالف دی.
وامرزل چې برطانیې، فرانسې او جرمني د ایران پر وړاندې د نویو بندیزونو وړاندیز کړی دی. د راپورونو له مخې دوی دا وړاندیز د ایران د بلستیک توغندیو د پروګرام او د سوریې په جګړه کې د ایران د رول په تړاو کړی دی.
توکو شنبې ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
د هند سینما یا بالیوډ د افغانستان د امپراتور احمد شاه ابدالي د پانی پت په جګړه یو فلم جوړوي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت ساروانه ورو.
د هند سینما بالیوډ د افغان امپراتور احمد شاه بابا د پانی پت پر جنگ فلم جوړوي. د دې فلم جوړونکي آشوتوش ګواریګر د پانی پت فلم لومړنی پوسټر چې لا بشپړ نه دی د مارچ په 14 نیټه خپور کړ. په دې فلم کې د لومړي ځل لپاره درې مهم سینمایي لوبغاړي سانچې دت، ارجن کپور او کریتی سانون یو ځای کار کوي. د فلم نوم پانی پت شدل شوی او په 1961 میلادي کال د افغانانو او مرهټیانو ترمنځ د درېمې جګړې د داستان پر اساس جوړ شوی دی. په دې جګړه کې افغانان مرهټیانو ته ماته ورکوي. ټاکل شوې ده چې دا فلم د روان 2013 میلادي کال په نیمایي کې سینماګانو ته راووزي. په دې فلم کې سنجی دت د احمد شاه بابا رول لوبوي او ارجن کپور د مرهټیانو د پوز د مشر سادا شور او بهو او کرتی سانون د هغه د دوهمې میرمن رول لوبوي. تر دې پخوا په هند کې د احمد شاه بابا په اړه په جوړ شوي فلم کې د هغه نقش منفي شودل شوی و. څرګنده نه ده چې په پانی پت فلم کې احمد شاه بابا څه ډول انځور شوی دی. احمد شاه بابا په ځلونو د هند مرهټیان ځپلي او پر ځای مسلمانان واک ته رسولي، څو په دې توګه د هند له لوري افغانستان ته تهدید له منځه یوسي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او سم په مو کړی د سات د مهمو خبرونو لنډیسته. په فرا ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ تصفیمي عملیات کوي. دا عملیات وروسته له هغې چې په دې ولایت کې امنیتي تهدیدونه زیات شول پیل شوي دي. دا بلخ امنیتي چارواکي په مزار شریف کې د نوروز د ورځې د لمانځلو په خاطر د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د 209 شین قول اردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 400 امنیتي ځواکونه په مزار شریف کې ځای پر ځای شوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړی توانېدلی چې له برازیل څخه په دې رشته کې روزونکی سند ترلاسه کړي. په لویدیځه غاړه کې پرون یو فلسطینی پر اسرائیلي سرتیرو موټر تیر کړ چې له امله یو افسر او یو سرتیری ووژل شول او دوه نور ژوبل دي. د اسرائیل پوځ وایي برید کوونکی په ټپي حالت کې په روغتون کې دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن د جمعې پر ورځ ویل ډېر احتمال شته چې په لندن کې د طرفه پخوانی روسی جاسوس د مړینې پریکړه په خپله روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین کړې وي. هغه روسان چې په اوکراین کې اوسي نشي کولی د روسیې په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي. دا خبره د جمعې پر ورځ د اوکراین د کورنیو چارو وزیر آرسین اواکوف اعلان کړه. او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې وایي د امریکا اتباعو ته په پر تلویزیون دخولي باید له سره غور وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. په اف ام 100.15 صفحه په کابل او لوی خارونه کې په صفار ډول ووري او اوس هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
لومړی د نمبر ته وایا
سد الله.
څه شي کار کوي؟
کړنی خرڅو.
دا لکم ځای راوړي
خار نه
پسو یې خلل تا
پنځه
هری ودانه په پنځه وشته او ته پڅو خرڅوي پنځه روپۍ ګټه در تلويږي. نو په ورځ کې څو دانې خرڅوي؟
لس دانې خرڅي پنځه لس دانې.
لاس پنځه لس خرڅ تقریبا نو 50 روپۍ دومره ګټه کوي. دا بس کېږي دا روپۍ دی؟
کو بس ترکاری اور باندې راوړو.
یوازې ته کور کې کار کوي که نور ورونه دیم شته؟
نه ما یو بل ورور دا هغه دا کار کوي کانې خرڅو.
هغه ډیره ګټه کوي که ته؟
هغه نه به هغه وړه کوي زه غټې مې زه د هغه نه ډېر کوم.
دا ماشومان در نه اخلي که دا ځوانان یې اخلي؟
ځوانان یې اخلي ماشومان یې اخلي.
زر خو به نه چوي؟
نیم پکې چویږي ما کېږم پکې چې وچېږي بس تاوان کوي یو چې خرڅ شي ګټه کوي.
څومره درنه چودلې دي تر اوسه؟
دوه درې دانې ورځ چودي
ورځ کې؟ دا خو د ګټې په ځای تاوان ډېر شو.
دا چاویږي به موږ چې درې چاویږي یو تاوان اخلي دوه تاوان اخلي.
کوم کوم ځایونو ته ځې چیرته خرڅوي
دا نساجی نه راځو دلته به خرڅو
مارکیټونو کې دیوازې ګرځې کنا کوڅو تم ځې
کوڅو ته راځو دلته خرڅو
ولی کوڅو ته نه ځې
نه خرڅي کار نه کیږي چودا وی راته
ان همدا مارکیټ خده مکتب خو آئے کنا بیا چې مکتب دی وی کوم وخت هغه کار کوي
چې د لاس بجې وخت ته ځې وا بجې به تر ځې به وا بجې دارو بس
اوس چې رخصت ټول ورځ کار کوي او هغه وخت چې نیمه ورځ کار کوي ګټه خو به لږ او ډیره نه کیږي
سبا نه خرڅیږي مازیګر به خرڅیږي بیا هم خو یو سل په کې ګټه پد کیږي 500
مننه خوشاله اوسه
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ
مننه چې ازادي رادیو اورئ
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي د دوهمه سهارنې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره احمد جعفر احمدي